پکار ده چې خپل سترګې کلاو کړو چې مونږ کوم ځای یو، چې چرته زمونږ د وجې نه خو بې حیايي نه خورېږي، زمونږ د خبرو په وجه، زمونږ د مجلسونو په وجه، چې فحاشي کوم کوم ځای خورېږي، د دې د ختمولو ضرورت دی. دا یو طوفان دی چې راغلی دی او دا مونږ ته منع کول دي. او ګورئ، دلته یو واقعه شوې ده، نو الله تعالی څومره ناخوښ کړو دا شی، او الله تعالی دا نه غوښتل چې څوک دې په دې خبره باندې بحث کوي. که یو سړی خبره کړې وه نو دومره لرې ولې لاړه؟ د نن نه پس به انشاءالله مونږ دا اراده کوو چې هیڅ داسې قسم خبرې مونږ خورې نه کړو، نه سو قصه، نه سو خبره، نه شاعري، نه ګانه، نه داسې کپړې چې هغه د خلکو جذبات په جوش کې راولي. نو دا به مونږ نه کوو. هر قسم د فحاشۍ خبرې الله تعالی دې مونږه محفوظ وساتي، آمین یا رب العالمین. الله تعالی دې مونږ د جرم کولو نه بچ وساتي، آمین یا رب العالمین. او دلته چې د عذاب علیم خبره راغلې ده، نو بعضي مفسرین وایي چې د بدن هرې سیله به، یعنی هر یو عضله به عذاب ورکړی کیږي، او دې ته دردناک عذاب ویلی شوی دی. او په دنیا کې به سو کیږي، الله تعالی ته خپته ده. لیکن اکثر تاسو ګورئ چې کوم خلک دا نمونه کارونه کوي، نو هغوی ډیر ډیپرس وي، فرسټریټډ وي، دماغي بیماری ورته، د هغوی ژوند د آرام ژوند نه وي. او دا آیت مونږ ته هایلایټ کول پکار دي، په دې وجه باندې چې مونږ ته دا په ذهن کې خودل دي او دې ته کتل دي. چې کله ستاسو دا آیت په ذهن کې وي او دا نمونه خبرې واورئ، نو تاسو ته به دا خبره رایاد شي چې دا دومره غټ ګناه دی چې په دې کې عذاب په دنیا او آخرت دواړو کې دی. نو داسې انسان به څنګه بچ کیږي؟ هغه به چرته ځي؟ تاسو ګورئ چې کله تاسو نیویورک سیټي ته لاړ شئ، په بسونو باندې داسې غټ غټ اشتهارات لګېدلي وي، او هغه دومره د بې حیايي وي. داسې داسې خبرې په بعضو ځایونو کې لیکلي وي چې د شرم نه د انسان سر ښکته شي، او ځینې ځایونه داسې وي چې هغه د ګناهونو اړې وي. هلته شراب سکي شي، جواریانې کېږي. نو داسې داسې سیزونه لیکلی شوي دي چې د هغې په لوستلو باندې بنده ګناهګاریږي. نو د داسې ځایونو نه لرې اوسېدل پکار وي چې هغه د بې حیايۍ اډې وي. نو داسې سوزونه خورول، نو ولې د دې به سو ډېر ښه انجامې یو یې خوروي او یو یې په خپله کوي، او هغه چې په جال کې ونښتو د هغو به سو حال وي. والله اعلم وانتم لا تعلمون. الله تعالی مونږ ټولو ته دا خبره وکړه، او بیا هم خلک وایي چې د دې د کولو سره سو کېږي، د هغې سره سو کېږي. دا خو پخوانۍ خبرې دي، دومره بیکورډ مه جوړېږئ. د جینکو ریس ولګوي، پرېږدي چې منډه ووهي د ټولو په مخ کې. خلک ټول ډېر ځان ته ډېر روشن خیال وایي چې مونږ ماډرن یو. الله تعالی فرمایي چې تاسو ته د دې خبرو پته نشته، که تاسو د دې خبرو په مطلب پوهېږئ او که نه پوهېږئ چې د دې سره سو کېږي، د هغې سره سو کېږي، نو دا ستاسو خبرې نه دي، تاسو په دې نه پوهېږئ. الله تعالی ته پته ده، ځکه در له هغو دا احکامات تر کړي دي. استغفر الله ربي. له دې نه پس چاته د خولې د کلا وهلو ضرورت نشته. دې آیت خو ټولې ژبې بندې کړې، بس زمونږ د ټولو خولې بندې شوې. تاسو ته خو پته نشته، نو تاسو بیا څنګه خبره کولی شئ؟ الله تعالی خو ستاسو خبره ختمه کړه چې ستاسو سره خو د سره علم نشته، نو تاسو بیا څنګه ویلی شئ چې زه ټیک یم او زما خبره ټیک ده؟ نو داسې نه ده، داسې نه شي کېدی. خبرې به تاسو هله کولی که ستاسو سره علم وي. ستاسو سره خو علم نشته، ټول علم د الله تعالی سره دی، او خبره ختمه شوه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم. کدا الله تعالی فضل نوی په تاسو باندې او رحمت نوی، نو سبو مخکې خبره الله تعالی اونکړه پریښوده، او بیا تاسو په خپله سوچ وکړئ چې ستاسو سره به سو کېږي. دا خو د الله تعالی رحمت دی، دا هغو فضل دی چې هغه تاسو د په دې معامله کې آیتونه درکړل، او ستاسو دپارې د توبې لاره هم کلاو پریښې ده، او ستاسو رهنمایي وکړه. ګنې صبح شوي وو. وَإِنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. بشك الله تعالى دير شفقت كوالو والده، هغه ستاسو د دنیا او خیرت تا عذاب نه بچ کوي. دير مهربانه دي چې تاسو لیداسي احکامات در کرل. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. اي ايمان والو، دا شيطان دا قدمونو پیروی مکوي. دا شيطان قدمونو سودي؟ شیطان خلکو له د فحاشۍ یعنی بې حیايۍ حکم ورکوي. په سورۃ البقره کې الله تعالی فرمایي چې الشیطان یعدکم الفقر امرکم بالفحشاء. شیطان د فقر دعوت ورکوي. او د فقر نه خلق یریوی چې تاسو به فقیران شې کچری تاسو د الله تعالی په لاس کې خرج کړه او تاسو له د کوم سیس حکم درکوي د فحشاء د هغه په قدم باندې قدم مګدی چې هغه کوم طرف ته ځي نو د هغه د قدمونو پیروي مه کوئ د هغه په طریقه باندې مځئ ومن یتبع خطوات الشیطان او چې څوک د شیطان د لارې پیروي کوي یعنی د هغه په لاره ځي نو دا ټولې د شیطان لارې دي داسې خرابې خبرې کول د داسې بې حیایۍ د خبرو جاسوسي کول کوج لګول او بیا داسې خبرې خورول دا ټولې خبرې د شیطان په لاره باندې تلل دي په خلکو باندې تهمتونه لګول اوس چې څوک د هغو په لاره باندې ځي نو فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر نو بې شکه هغه حکم ورکوي د فحاشۍ کولو هغه د حیا حکم نه ورکوي هغه داسې نه وایي چې په حیا سره اوسېږئ بلکې هغه وایي چې بې حیا اوسئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د الله نه شرم کوئ لکه څنګه چې د هغو د حیا کولو حق دی نو صحابه کرام رضی الله عنهم وایي چې د الله تعالی نه څنګه حیا وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې سستاسو په خېټه کې دي د هغې حفاظت کوئ او چې سستاسو په خوله کې دي د هغې حفاظت کوئ یعنی د خپل شرمګاه حفاظت کوئ او د خپلې ژبې حفاظت کوئ دا حیا ده صرف جسم پټول حیا نه ده چې کوم سر دی د انسان په هغې کې خیالات هم راځي په هغې کې ذهن هم دی تاسو چې څه سوچ کوئ نو د هغې هیڅ چا ته هم پته نشته خو الله تعالی ته پته ده نو د الله تعالی نه حیا کوئ او چې څه په خېټه کې دي یعنی د خپل شرمګاه حفاظت کوئ شرم کوئ چې الله تعالی هر څه ویني نو د انسان په قدم چې څوک قدم دی نو شیطان هغه روان کړي د ځان سره او چې کله انسان په شیطان پسې روان شي نو هغه بیا د څه حکم ورکوي د هر قسم خرابو کارونو ګناهونو ټیک ده چې کله فحاشي راشي که نه نو بیا منکر هم راځي ظاهره ده چې بیا د انسان ایمان پاتې نه شي چې کله انسان د بې حیایۍ کارونه شروع کړي نو بیا شیطان هغه قابو کړي او چې کله بې حیایي راشي نو د انسان نه ایمان لاړ شي او چې کله ایمان لاړ شي نو بیا شیطان انسان داسې کنټرول کړي چې بیا هغه د شهواتو اډکټ شي یعنی دا یو داسې نشه وي بیا چې انسان د هغې نه بغیر نشي اوسېدی بیا داسې نشي کېدی چې انسان داسې زونه نه ګوري او یا نه لولي دا فونوګرافي پوره یو شیطاني بزنس دی فحشا دي په دا لارو باندې انسان روان کړي او خلک په داسې نشه باندې اخته شي ولولا فضل الله علیکم ورحمته کچری د الله تعالی فضل نه وي په تاسو او د هغو رحمت نه وي نو دلته ګورئ دا خبره بار بار راځي په دې صورت کې چې دا د الله تعالی فضل او رحمت دی که د هغو فضل او رحمت نه وي ما زکا منکم احد ابدا بیا څوک چرته هم نشو پاتې کېدی د ګناهونو نه هغو ته خلاصون نشو میلاوېدی د الله تعالی توفیق ورته نشو میلاوېدی او په تاسو کې څوک پاک نشو پاتې کېدی د الله تعالی فضل دی چې هغه تاسو له ایمان درکړو ایمان چې دی که نه نو دا د بې حیایۍ نه د بنده حفاظت کوي چې کله په انسان کې ایمان وي نو هغه د بې حیایۍ په لاره باندې نشي تللی چې ایمان وي نو انسان په پاک اوسېدو کې کامیاب وي ګنې تاسو وګورئ بې حیایي دومره عامه ده او د انسان بې حیایۍ طرف ته تلل هم ډېر آسان دي که چېرې ایمان د بنده حفاظت ونه کړي که په چا کې ایمان نه وي که نه نو انسان خامخا په هغې کې غورځېدی شي دا خو ایمان دی چې بنده وایي چې نه الله تعالی ما ته ګوري او ما له هغو طرف ته تلل دي او جواب ورکول دي دا کار زه نشم کولی دا ایمان دی چې د انسان حفاظت کوي اوس چې په چا کې ایمان نه وي نو بیا خو د هغوی هېڅ هم پروا نه وي د هغوی هېڅ حدود او قیود نه وي یعنی هغه بیا د حد نه بهر وځي او بیا چې د هغوی څنګه مرضی وي د خلکو سره تعلقات ساتي او بیا د هغوی د یو نه زیات تعلقات وي او بیا هغوی ته دا هم پته نه وي چې دا بچی مې له چا نه دی یو ځای اوسېږي د وادونه مخکې او هغوی نه یریږي اوس په مسلمانانو کې یعنی زموږ په معاشره کې هم دا خبرې را ووتې او هغوی وایي چې مخکې به مونږ یو بل ګورو نو بیا به واده کوو دا څه دي بې حیایي ده ایمان نشته ځکه خلک دې ځای ته ورسي چې ایمان وي نو انسان د دې نه ضرور بچ وي که د الله تعالی فضل او رحمت نه وي نو په ښځې او سړي کې دومره اټریکشن یعنی کشش دی چې شیطان د دې په ذریعه راځي او وسوسې راولي په زړونو کې. شیطان به یو کس هم نه و پرېښی، خو الحمدلله الله تعالی موږ له ایمان راکړو او الله تعالی د توبې دروازه کلاو پرېښی ده. کچرې الله تعالی داسې نه وې کړې نو په موږ کې به یو کس هم پاک نه و پاتې شوی، او نه به بیا انسان پاکېدی شو، یعنی که توبه نه وی او د چا نه ګناه شوی وی. ولکن الله یزکی من یشاء، الله تعالی چې وغواړي نو هغه پاک کړي بنده. یعنی یو خو د دې مطلب دا شو چې الله تعالی د چا دپاره وغواړي نو د هغو توبه قبوله کړي او هغه پاک کړي، او د الله تعالی مرضی ده چې هغه د بنده توبه قبوله کړي او هغه د ګناه نه پاک کړي. دویمه خبره دا ده چې څوک دې دا نه وایي، په قرآن کې دا آیت راځي، الله تعالی فرمایي چې څوک دې ځان ته پاک نه وایي چې زه خو ډېره پاکه یمه، زه خو ډېره ښه یمه، په ما باندې د دې سیزونو هیڅ اثر نشته او نه دا په ما اثر کوي، ما ته هیڅ فرق نه پرې باسي، زه خو د هر چا سره کینم، که زه هر څه وګورم ما ته هیڅ فرق نه پرې باسي، زه خو ډېره پاکه یم. څوک د خپلې پاکۍ اعلان نه کوي، بلکې دا او فرمایلی شو الله دې چې هغه غواړي د چا د پاره نو هغه پاک کړي. نو تاسو غټې غټې خبرې نشئ کولی چې زه ډېره پاکه یم، زه خو پاکه اوسېږم، او یا دا چې زه خو دومره نیکه یم، زما سره خو داسې کېدی نه شي، زه خو یو پاکه صفا ښځه یم. او بنده هم ځان ته پاک نه شي ویلی چې په موږ باندې هیڅ شی اثر نه کوي، موږ خو ډېر الله والی یو، موږ خو قرآن والی یو. نه، ځکه چې په هر یو کس باندې وسوسه راځي د شیطان د طرف نه. هر یو کس انسان دی، څوک دې ځان پاک نه ګڼي، بلکې انسان دې د الله تعالی نه مدد وغواړي. یوسف علیه السلام فرمایي چې اے الله ته زما حفاظت وکړه، تما د دینه وباسا، حالانکه هغه خو پیغمبر وو، خو الله تعالی چې انسان پاکوي او الله دې چې هغه وغواړي نو یو انسان پاک ساتلی شي. په مونږ کې یو کس هم د دې خبرې طاقت نه لري. والله سميع عليم، تعالی دې اورېدو والا او علم والا. ولا يأتلي أولي الفضل منكم، او قسم دې نه خوري فضل والا په تاسو کې، والساعتي او وسط والا. دا آیت تسو پا بارا کی دی، زمخ کی تاسو تا دا بیانوال غارم چی دا دی شانی نزول سو دی، ٹیک شو؟ یعنی چی دا پسو جبان دی نازل شوی دی. دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا خالا زوی و دا هغنم مستاح و دا ام مستاح خبر راغلی وکنه، نو ام مستاح دا ابو بکر خالا و او سو شو مستاح چی وکنه، نو دا دیر نزده رشتدار هم و، او دا غین علاوه پا دو بانده دیر مشکلات والا وقت هم راغلی و، دی مهاجر هم و، دا مکینه مدینه تا هجرت کرده و، او دا دو پا باره کی رازی چی دو کل هجرت که و، دا دو سر دو دری کزنز هم هجرت کرده و، دا مستاح سر پلاره کی دی مار چی چلی و، دې مخ کې تلی هم نشو، نو د خپلو کزنس ته وی چې تاسو خپل سفر جاری ساتئ، ما پرېږدئ ځکه چې زه مخ کې نشم تلی. هغوی ورته وی چې موږ داسې کله کولی شو چې تا یوازې پرېږدو، نو هغوی په شا راوړی وو. یو یو کس به په نمبر باندې دی وړو، دومره اوږد سفر وو د مدینې پورې، دی په شا راوړی وو، دومره په سخت حالاتو کې دو هجرت کړی وو او مدینې ته راغلی وو، او بیا د هغې نه پس دی ټیک شوی وو. دی د بدر په صحابه کې وو، دا هغه خلک وو چې دی د خپل ځان نه درې چنده زیات لخکر سره مقابله کړې وه. نو دی د بدر په جنگ کې هم شامل شوی وو، لیکن چې کله دی هم په تهمت خورولو کې شامل شو، ما تاسو ته ویلي وو چې په دغه تهمت لګولو کې ښه مؤمنان هم شامل وو، نو دی هم پکې وو. چې کله مستا د دریو څلورو کالو وو، نو پلار یې وفات شو، نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه د هغه وخت نه د دو کفالت کوو، د دو د خاندان خیال به یې ساتو، د خپلې خاله کور به یې چلوو. دا هر څو ابوبکر صدیق رضی الله عنه کول. اوس چې کله مستا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په لور باندې په الزام لګولو کې خپله حصه واچوله، نو ابوبکر صدیق دې را وغوښتو، تپوس یې ترینه وکړو چې ته ما ته ووایا، ته زما د خاله زوی یې، تا ولې داسې وکړل؟ اوس کو ډېر هم ښه او غټ صحابي وو، خو آخر انسان وو، د لور تهمت د هغو نه برداشت نه شو. نو هغه ورته وفرمایل چې که پردی خلک داسې تهمت ولګوي، نو ټیک ده، هغه خو انصار دي، هغوی خو ما نه پېژني، نو ته خو زما خپل یې. یو طرف ته رشتهداري ده، او د رشتهدارۍ نه علاوه ما ته د زوی پشان لوی کړی یې، دومره وړوکی و چې دو کفالتی کوو او په هر طریقه باندې د دو خیال ساتلی و، او په دوی باندې ډېره پیسه خرچ کړي وه. چېرته د پیسې کمی نه و محسوس کړی دوی، په هر طریقه د دوی د آرام خیال ساتلی و. چې چېرته دی دا خبره محسوس نه کړي چې زما پلار نشته، نو بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی راوغت او ای فرمایل، والله د الله قسم چې د نن نه پس ته زما د پاره پردی یې، او تا ته به یوه پیسه هم نه میلاویږي، او زما په زړه کې ستا دپاره اوس هیڅ جذبات نشته، زما او ستا تعلق اوس ختم شو بس. بلکې موږ چې په خپله ژبه کې وایو چې بس اوس ته زما دپاره مړ شوې، اوس ته زما د مخې نه لرې شه او زما مخې له مه راځه. اوس تاسو سوچ وکړئ چې هغه دا وفرمایل، او دا خو ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی، زموږ په شان عام بنده نه دی. که هغه چاله ورکول نه غواړي او خپله صدقه یا زکات بل ځای ورکوي، نو دومره غټه خبره نه وي. لیکن ابوبکر صدیق رضی الله عنه ظاهره ده چې چا څومره غټ شان وي که نه، او که یوه خبره لږه هم د هغو د شان خلاف وي، نو هغه بیا نه قبلیږي. نو الله تعالی آیاتونه نازل کړل، نو دا آیاتونه په اصل کې د ابوبکر رضی الله عنه په شان کې نازل شو، د هغو دپاره نازل شوي وو، لیکن د هغو نه پس اوس د هر کس دپاره عام دي. یعنی دا آیاتونه زموږ دپاره هم دي. ولا یأتلی، او نه دي خوري قسم، څوک دي قسم نه خوري، اولو الفضل منکم، فضل والا په تاسو کې. او دا د چا په باره کې ویلې شوي دي؟ د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په باره کې، او هغه ډېر مرتبه والا وو. وسعتی، او وسط والا، یعنی د مال په لحاظ هم ډېر ښه وو، یعنی مالدار وو، او د سخاوت په لحاظ هم، او هغه خرچ کړي دي د الله تعالی په لاره کې. نو د څه خبرې قسم دي نه خوري؟ ان یؤتو اولی القربا، چې ورکوي به رشته دارانو له، والمساكين او مسكينان لا، والمهاجرين او مهاجران لا، في سبيل الله، او ده الله تعالى پلاركي. یعنی پتاسو کی چې کوم وسط والدی هغوی لندی پکار چې هغوی داس قسم اخری چې د دې نه پس پمون نو ورکو خپل رشتہ داران لا، یا چاله مسكين لا، یا مهاجر لا، چې مون باینده نو ورکو. دا درې کسان چې دلته منشن شوي دي، اولی قربا، مسکین او مهاجر، دا درې سیزونه په مستاه کې وو. هغه رشته دار هم دی، هغه مسکین هم وو، ظاهره ده هغه ډېر غریب هم وو، او مهاجر هم وو. او ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا هغو وظیفه بنده کړه، نو الله تعالی دا خبره خوښه نه کړه. د هغو هجرت کول دومره غټ عمل وو چې هغه الله تعالی قبول کړی وو، او د هغو په جنگی بدر کې شاملېدل دومره غټ عمل وو چې هغه الله تعالی قبول کړو. اوس الله تعالی نه غواړي چې داسې کس دي محروم شي، او الله تعالی دلته وفرمایل چې ته به داسې نه کوې. مخکې وفرمایل ولیعفو ولیصفحو، او هغه وبخه، معاف کول هم دي او بخل هم دي. نو ولې دا دوه جدا سیزونه دي؟ یو خو معافی شوه چې تو د هغو قصور معاف کړه، لیکن تاسو کتلی دي بعضی وخت مونږ خلک معاف هم کړو، لیکن په زړو کې یو خفګان وي، لیکن په زړو کې یو خیری وي چې دو داسې کړي وو او هغه مونږ نه لري کوو. داسې وي که نه؟ په زړو کې هغه خیری وي، هغې ته وویلی شو ولیصفحو، چې هغه وبخه. او د دې روټ ورډ دی صاد فح، صفه هم د دې نه ده. چې کله تاسو یو صفه واړوئ، نو بیا تاسو ته هغه صفه په نظر راځي؟ نه، هغه په نظر نه راځي، هغه وروسته پاتې شي. نو هم دغه شان داسې معاف کړه، ولیصفحو، چې بس اوس پاڼه واړوه، یعنی تیر په هیر کړه، یعنی اوس هغه خبره یادوه هم مه، داسې وګڼه چې لکه شوي نه ده. نو اوس دا څومره ګرانه خبره ده، څومره مشکل کار دی، لیکن الله تعالی ورله مخکې یو داسې انعام ایښی دی چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دپاره هم آسان شو معاف کول. او که مونږ ټول د آخرت په ورځ ایمان ساتو، او مونږ غواړو چې الله تعالی مونږ وبخښي، نو دا یو ډېر غټ انسینټیو دی چې الله تعالی ورکړی دی، دا آفر یې ورکړی دی چې زه به درله دا درکړم. نو دا آفر څه دی؟ الا تحبون ان يغفر الله لكم، نو ولی تو نه غواړې چې الله تعالی تا معاف کړي؟ ها، هغو لی آفر ورکړو. یو طرف ته ستا غصه ده، ته ډېره غصه یې او وایي چې ټیک ده زه تا معاف کوم، لیکن زما د زړه نه خبره نه وځي. نو الله تعالی فرمایي چې نه، چې معافی کړه او هر څه د زړه نه وباسه، دا خبره هېره کړه، داسې فرض کړه لکه چې څه شوي نه دي، صفه واړوه اوس، لیټ اټ ګو، چپټر ختم شو. نو اوس ما ته به څه ملاویږي د دې نه، زه څنګه دا کولی شم؟ نو ته به داسې کوې، که ته غواړې چې الله تعالی تا معاف کړي، که ته غواړې چې الله تعالی تا معاف کړي، والله غفور الرحیم، الله تعالی غفور الرحیم دی، هغه په خپله ډېر معاف کول واله دی او رحم کول واله دی. زموږ زړونه دومره لوی نه دي چې موږ څوک معاف کړو، او چې کله د معاف کول وار راشي نو موږ دا سوچ نه کوو چې موږ ته د خپل زړونه هغه خیرې هم لري کول دي. لیکن که چېرې موږ له د الله تعالی دا آفر اغستل وي، نو بیا به موږ له داسې کول وي. چېرې موږ ته د دې خبرې ضرورت وي چې الله تعالی موږ معاف کړي، نو څومره ضرورت دی موږ ته د دې خبرې؟ زموږ د غصې نه زیات ضرورت دی موږ ته، او که د غصې نه کم ضرورت دی؟ غصه غټ شی دی، او که الله تعالی موږ معاف کړي هغه غټ شی دی. د الله تعالی آفر لوی دی. په غصه کې موږ انتقام یعنی بدله اخلو، او غصه موږ په خپلو زړونو کې ساتل غواړو. او که د الله تعالی د طرف نه دا آفر موږ اغستل غواړو، دا آفر هله تاسو ته ملاویدی شي، دا پیشکش تاسو هله قبلولی شئ چې کله تاسو دوه کارونه وکړئ، ولیعفو ولیصفحو. ځکه چې زموږ زړونه هم رشته داران ډېر خفه کوي، ډېر داسې رشته داران وي چې موږ له زړونه خفه کوي، او بیا زموږ زړه هم نه غواړي چې موږ د هغوی سره میلاو شو. او بعضې وخت داسې هم کېږي چې هغوی غریبانان وي، د هغوی وس نه کېږي او موږ یې مدد وکړو، چا له نوکري وګورو، یا د چا د بچي په وادو کې د هغو مدد وکړو، یا چا له سوکار وکړو، د چا سره مو سوخوالی کړی وي او د هغې نه پس هغه کس زموږ زړه خفه کړي. نو اوس تاسو خپل خفګانونه چې د رشته دارانو سره دي هغه یو طرف ته کړئ، او دې خبرې ته سوچ کړئ چې یو رشته دار پاسي، او هغه هم داسې رشته دار چې هغه دومره خپل کس دی او د هغو سره دومره خوالی شوي، او هغه را پاسي او د لور د پاسه تهمت ولګوي، نو دې نه غټه خبره څه کېدی شي؟ د دې نه غټه خبره د چا رشته دار د چا سره نه شي کولی. بیا موږ ګورو چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سر ریاکشن و. هغه چې کله دا آیت واورېدو کنه، نو هغه په ژړا شو او وی فرمایل، انی احب ان یغفر الله لی، زه خدا خوښوم چې الله تعالی ما معاف کړي. الله تعالی فرمایلی وو، ته دا نه خوښوې چې الله تعالی تا معاف کړي؟ نو هغه فرمایل چې ها، د الله قسم زه غواړم چې الله تعالی ما وبخي. ګورئ صحابه به څنګه په قرآن باندې عمل کوو، څنګه به هغوی مخکې مخکې منډه وهله او ځغلېدل به. موږ له هم څومره ځله دا آیتونه مخې له راځي، څومره ځله راته وویلی شي چې معاف کړئ وبخئ، او موږ وایو چې زموږ نه داسې نه کېږي، چې موږ نشو کولی. دا یاد ساتئ، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله تعالی په یو نفس باندې د هغو د همت او د هغو د طاقت نه زیات بوج نه اچوي. نو الله تعالی وفرمایل چې ولیعفو ولیصفحو، نو الله تعالی ته پته ده چې دوی کولی شي. دوی فرمایل چې که موږ بخل نشو کولی، نو بیا خو الله تعالی ته پته وه چې په دوی کې دومره طاقت نشته، نو بیا به موږ له داسې حکم نه راکو. الله تعالی ته پته ده چې موږ کولی شو، ځکه دا حکم راکړو. لیکن دا به هغه خلک کوي چې هغوی غواړي چې الله تعالی دې موږ معاف کړي. زه په دې خبره حیرانه یم چې ځینې داسې خلک وي چې هغوی چرته هم څوک نه معاف کوي، بل ترینه معافي غواړي. نو چرته موږ خو داسې نه یو، که موږ ته چا کال کړی وي چې موږ معاف کړه، او موږ وایو چې نه نه، زه تا نشم معاف کولی، که هر څه وشي زه دا خبره نشم هیرولی، زه به دې چرته هم معاف نه کړم. او هغه نږدې رشته دار هم کېدی شي، هغه خاون هم کېدی شي، هغه وایي چې ما معاف کړه، سوري وکړي، او هغه بل ورته په جواب کې وایي چې نه، زه تا نشم معاف کولی. هغه وخت سوچ کوئ، که الله هم زموږ سره داسې وکړي او ما معاف نه کړي، نو زه به چرته ځم؟ چا به زما سره یو ځل زیاتې کړي وي، او زه خو هر ورځ زیاتې کوم او معافیانې غواړم، او بیا زیاتې کوم، قصور وي زما. که الله تعالی هم زما سره داسې وکړي چې زه زو تا نشم معاف کولی، نو زه به کوم خوازم؟ نو هغه غفور الرحیم دی چې هغه خلک معاف کوي چې زما په شان خطاکار ګناهګار او قصوروار هغه معاف کولی شي نو زه څوک یم چې زه چاته وایم چې زه تا نشم معاف کولی. ګورئ الله اکبر، انسان څومره سنگ دل دی. ګورئ چې څوک ستاسو یو کم سل خوالی هیر کړي او یو غلطي یاد ساتي نو هغه انسان دی، او چې څوک ستاسو یو کم سل غلطیانې هیرې کړي او ستاسو یو ښه کار قبول کړي نو هغه ته رحمان ویلی شي. سبحان الله، هغه دی رحمان الرحیم، هغه دی الله، هغه دی رب، او هغه انسان دی چې ستاسو یوه غلطي ونیسي او بیا بار بار هغه غلطي یادوي چې نه زه دې نشم معاف کولی. څومره سنگ دل دی، د ګټې په شان زوړی دی. نو په معاف کولو کې عافیت دی، چې څوک غواړي چې ما ته دې معافي میلاو شي نو هغه معاف کول کوي، او په چا کې چې ډېر غیرت وي او ډېره لویي وي نو هغه وایي چې زه څوک نه معاف کوم، نو هغه دې بیا پوه شي چې زه به الله تعالی ته په کومه خوله وایم چې اے الله ته ما معاف کړئ. په خپله سوچ وکړئ، دغه شان که د چا نه څه قصور شي نو په هغوی پسې په تللو کې په معافۍ غوښتلو کې هېڅ حرج نشته. دا ووایئ چې زما نه غلطي وشوه، ما معاف کړه. معافۍ غوښتلو کې ستاسو نه هېڅ هم نه ځي، د چا عزت نه کمیږي. که غلطي وشي نو معافي وغواړئ، د بل لپاره هم زړه لوی کړئ او هغه هم معاف کړئ. هغه زمون په شان انسان دی، داغونه هم غلطي کېدی شي. نو د داسې انسان معاف کول بیا څنګه آسان شي؟ چې کله انسان دا سوچ وکړي چې کو ما دې معاف کړو نو الله تعالی به ما معاف کړي، نو ځکه ما دې معاف کړو.